دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیعه سرداریم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سو لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو ریدونکو زه زیبا خادم یم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته ستاسو پام را اړوم د امریکا د متحده ایالاتو د بارنیو چارو د وزارت د ویاند مرستیال ودانت پټیل ویلي دي چې د اسلامي دولت د خراسان څنګه داعش ډله په نړیوالو اهدافو باندې د تروریستي بریدونو ترسره کولو هیله او وړتیا لري ودانت پټیل د خبرې دی او خبريال د پښتنې په جواب کې کړی ده اغه د پنځنبې پورس په خبری کانفرنس کې په افغانستان کې د تروریستي ډلو د شتون په حق لویل دي د اسلامي دولت د خراسان څنګه یو نړیواله تروریستي شبکه ده په نړیوالو اهدافو باندې د بریدونو هیله او ورتیا لري پټیل ځکه کړی ده چې موږ په دې کار کوو چې د افغانستان نه بیا هیڅ کله د امریکا په متحده ایالاتو او د امریکا په متحدینو تروریستي بریدونه ونشي خود طالبانو د حکومت د استخباراتو د ریاست سرپرست عبدالحق وسیق په افغانستان کې د افراطي ډلو د شتون په حق له راپورټونه رد کړل او ویل چې دغه سی راپورټونه په سیمه کې د بدګمانۍ د پیدا کولو لپاره د زنو استخباراتي شبکو هسيدي او عواقب خطرناک دي د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام اندېښنه څرګنده کړې ده چې په افغانستان کې د دې پروګرام د بودیجې کمښت به د دې سبب شي چې زرګونه افغان مېرمنې د قوي خوړو نه محروم شي د خوړو نړیوال پروګرام د جمعې په ورځ د اگست په دویمه د ایکسپټولنیز شبکه کې لیکلي دي چې پروان 2023 رښتم کال کې ل 1.8 میلیونه نه زیاتو امیدوارو مایندو او هغه مایندو ته چې ماشومانو ته تای ورکوي د سوې تغذیه د ناروغي د مخنیوي لپاره مرستې کړي دي د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نه اوري د پاکستان د لاهور په خار کې د سخت باران وروجي استراري حالت اعلان شوې ده د پاکستان چارواکو ویلي دي چې د اگست پاوله د لاهور په دویم لوی خار کې د سخت باران لکبل یو تن مړ شوی لاري او سړکونه وبولند کړی دي برېښنا پرې شوې ده د خار ترافیکی نظام ګډوډ شوی ده او عاجل حالت اعلان شوی ده دا شدید باران د پنځنبې په سهار وختي پیل شو او خای یو هفته ادامه ولري د ایران نوې جمهور رئیس مسعود پزشکیان د دې هواد د بارني او چار په خونه وزیر او د اټومي پروګرام د خبرو مرکچی جواد ظریف په ستراتیژیکو چارو کې خپل مرستيال ټاکلې ده د نړیوال خبري اژانس د پنځنبې په ورځ په دې اړه د ایران د جمهور رئیس پزشکیان مکتوب خبر کړی ده په قطر کې د اسماعیل هانیه د جنازې مراسم تر سره شوي هانیه د جولای په 1 د خپل یو ساتون کې سره په تهران کې په یو برید کې وژل شوې ده ایرانی چارواکو دغه برید بلامتی په اسرائیل او اچولې ده د جنازې په مراسمو کې د قطر د امیر نه علاوه د حماس د ډلنیوي مشر خالد مشعل ایرانی لوړرتبه چارواکو او د طالبانو د حکومت یو شمیر چارواکو ګډون کړي وو د اسماعیل هانیه مړې به د دوه په شمال کې د روسیل د خار په هدیره کې خاورو ته وسپارل شي خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د اگست په اوله د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ته ویلي دي چې واشنگتن د ایران د ټولو غواخونو په مقابل کې د اسرائیل د امنیت دفاع ته متحد دی د خبر تفصیل تاسو پام را اړو
په تهران کې د حماس د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هانیه لوجل کې دوه ورسته سپینې مانی ویلي دي چې بایدن او د هغه مرستیالي کاملا هاریس د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو سره په تلیفون کې خبرې کړې دي د اعلامیې په اساس بایدن او هاریس په دغه تلیفوني مکالمه کې په سپینې مانی کې د شخړې په کمولو هم ټینګار کړی دي تر دغه خبرو مخکې اسرائیل اعلان کړی و چې په بیروت کې د حزب الله یو لوړ پوړی قومندان په یو برید کې وژل دی خو د نتانیاهو حکومت د اسماعیل هانیه د وژل کېدو په اړه لا کومه تبصره نه ده کړې حماس اسرائیل تورنوي چې هانیه وژل دی شافیا سردار امریکا جا واشنگتن
د واشنگتن نه د نړۍ خبرونه ادامه لري د بنگلاديش حکومت د اگست په اوله د هیواد د جماعت اسلامي په ګوند محصلینو او په نورو اړوند څنګه بندیز لګولې ده حکومت دا ګوند دهشتګر سازمان بلره صدر اعظم شیخ حسینی او نورو سیاسي ائتلافونو ویل دي چې د ګوند په بنگلاديش کې په ورستیو مظاهرو کې د تاریخوالي اورته لمن وهلې ده په دې مظاهرو کې چې په حکومتي وظایفو کې د سهم بندي په ضد شي وي دي د 200 نه زیات کسان مړ شي وي دي د امریکا متحده ایالاتو په وینزویلا کې د جنجالي انتخاباتو نه وروسته د اگست په اوله د انتخاباتو د اعلان شوي ګټونکي نیکولاس مدورو په ځای د هغه د مخالف کاندید ادمون ګونزالس د انتخاباتو ګټونکي په توګه پیژندل دي. د امریکا د باندنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په بیان کې ویلي دي چې د پراخو شواهدو په پام کې نیولو سره د وینزویلا ولس او امریکا ته دا روښانه ده چې ګونزالس په انتخاباتو کې ډېرې رایې وړې دي. او هغه الوتکه چې د روسیې لخوا خوشی شوي درې امریکایي زندانیان پکې سپاره وو د واشنگتن ډي سي سره نږدې د انرو پوځي اډې کې ښکته شوې ده. په دغو زندانیانو کې چې په یو بېساري تبادله کې خوشی شول د ازادي راډیو د روسي څنګه خبریاله د والسي جورنال خبریال او د مشیګن د امنیت د یو شرکت رئیس شامل دي. دا کسان د هغه شپارسو امریکایي زندانیانو له ډلې و چې د اگست په لومړۍ نیټه د تبادله په لومړي پړاو کې د اتو روسانو په تبادله کې آزاد شول. دا د پخوانی شوروي اتحاد د ماتې نه وروسته د روسي او امریکا ترمنځ بې ساري تبادله بلل کیږي. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د خبرونه تر پایه واوري. لومړی به دا راپورټ واوري چې د ایران په پلازمینه تهران کې د حماس ډلې د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل حنیه تر وجل کېدو وروسته د ایران مذهبي مشر علي خامنهي ویلي چې د حنیه د وجل کېدو غچ اخیستل خپل وظیفه ګڼي. د بلخوا اسرائیل د هنیا تر وجر کې دوه وروسته د ایران د غچ اخستونکو اقدامات په وړاندې چمتووالی نیسي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن بیا په سیمه کې له ټولو اړخونو څخه د زغم غوښتنه کړې ده. په منځني ختیځ کې د تحولاتو وروستۍ حال به زموږ همکار سمیع الله جلال زیته ستدر کې.
د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي نن پنجشنبه په داسيال کې په تهران کې د حماس ډلې د سیاسي دفتر د وجل شوي مشر اسماعیل حنیه د جنازې لمونځ ادا کړ چې په زرګونه کسان سړکونو ته راوتلي وو. د ایران مذهبي مشر په یو پیغام کې ویلي اسرائیل به په دې کار سره د ځان لپاره د سخت مجازات زمينه مساعده کړي. هغه زیاته کړې د حنیه د وجل کېدو غچي دوغې په خاوره کې وجل شوی خپل دنده بولي. بلخوا د حماس یو جک پوری مشر خلیل الحیا په ایران کې په یو خبری کانفرنس کې ویلي چې اسرائیل به د هانیا د وجل کې دوه عمله لوړ قیمت ورکړي.
په داس حال کې چې ویني تویدنی او تورونه روان وي د اوربان د خبرو هیڅ اړتیا نشته. نتنیاهو او د امریکا ولسمشر جو بایدن په یوه هوکړه توافق کړی وو، خو هغه په خبرو کې نوې شرایط زیات کړل. هغه و خدل چې نتنیاهو او حکومت اوربان او د یرغل پایته رسیدل نه غواړي.
اسرائیل او حماس په داس حال کې خبرداري ورکوي چې اسرائیل په ټوله نړۍ کې د خپل سفارتونو لپاره تدابیر زیات کړي دي او خپل اتباعات ویلي چې متوجي ووسی. اسرائیلی شنونکي وايي په بیروت کې د حزب الله د جګپوري قومندان او په تهران کې د حماس د سیاسي دفتر د مشر په وړاندې دواړه عملیات د اسرائیل لپاره بریا ده، خو دغه چخستنې لامل بشي.
دې حقیقت ته پام وکړئ چې دواړه لوري هڅه کوي په داسې شکل غچ واخلي او عملیات وکړي چې په کافي اندازه پیوړی وي او بیا بیانیه ورکړي، خو نه غواړي چې یوې پراخې جګړې ته داخل شي.
یاد لنوی دوار عملیاتونه مرسته کوي چې د استخباراتي قابلیتونو سره د یو پیوړی هیواد په توګه د اسرائیل د موقف په بیا جوړیدو کې مرسته وکړي. هغه موقف چې د اکتوبر په ومه پر اسرائیل د حماس په برید کې زیانمن شوی وو. بلخوا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن پنجشنبه په منځني ختیځ کې له ټولو اړخونو څخه وغوښتل لپاره اونکو اقداماتو څخه چې کولای شي سیمه له نورو جګړو سره مخ کړي ډډه وکړي.
پسیما کې حالات د نورو جګړو په مسیر کې دی. ډېر تاوتریخوالي، ډېر مشکلات او ډېر ناامني. دا مهمه ده چې موږ حلقماته او په هغه اوربان پهل وکړي چې کار پر شوه دي. فکر کوم دا نه یوازې د ترلاسه کېدو وړ دی، بلکې باید ترلاسه شي او بیا د همدې اوربان په لړ کې په غزه کې د جګړې د پای ته رسیدو هڅه وشي، په شمال کې د اسرائیل او لبنان ترمنځ قراری راشي او بیا په پراخ ډول په دایمي سوله او امنیت کار وشي. خوابه
اسماعیل هنیه چې د حماس سیاسي مشر وو په قطر کې اوسېده. په اپریل میاشت کې په غزه کې د اسرایلو په هوایي برید کې د هغه درې زامن ووژل شول. د غزې اوسېدونکو وایي د هنیه مړینه به هغوی نور هم له اسرایلو سره جګړې ته ژمن کړي. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4798 پیټا چینل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4798 پیټا چینل کې اوریدلای شئ. لمالتیامو د تل پشان مننه.
دا د امریکا جغ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. د امریکا د جمهور غشتونکو ګوند کاندید ډونالد ترامپ او د دیموکرات ګوند احتمالي کاندید کاملا هاریس دواړه د متحده ایالاتو د جمهور ریاست د انتخاباتو لپاره کمپاین کوي. په دغه لار کې ترامپ د هاریس په نژادي هویت پښتنې کړې دي او بیا هاریس ترامپ ته د مناظرې چلنج وکړي. نور حال پر رپورت کې باوري.
ډونالد ترامپ د پنسلوینیا په ایالت کې چې د سخت سیالۍ تمه پکې کیږي خپل پلویانو ته ویل چې د هغه احتمالي سیاله دروغجنه ده.
د سختري زکین ارخي دموکرات ګوند بادرانو د خپل غټو لپاره ایوا ګډاګي کاندید ټاکلی ده. کامل هاریس صفر رائے ترلاسه کړي. هغه په بشپړ توګه بس پنا ورکونکو او ځواکمنو کسان را مخ کړي ده. هم دوی د هغې کمپاین کوي چې زموږ حکومت له منځه وړي او په میلیارډونو ډالر یې ګټلی دي.
ترامپ د چارشنبې په ورځ د تور پوستو جنرالستانو سره په خبرو کې ځینې جنجالي خبرې وکړې. هغه دغه مهال د هاریس د نژادي هویت په اړه پوښتنې وکړې چې مور یې هندۍ وه او پلار یې تور پوسته.
هغه تل د هندي میراث برخه وه او یوازې هندي میراث ته وده ورکوي. زه نه پوهېدم چې هغه تور پوسته ده، خو څو کلم مخکې معلومه شوه چې هغه تور پوسته ده او اوس هغه غواړي چې تور پوستي وپېژندل شي. نه پوهېدم هغه هندي ده که تور پوستي.
کاملا هاریس د اوګډې مدیر رئیس خپل هویت د تورپوستي او سویلي اسیایي امریکایي په توګه معرفي کوي. د احتمالي ولسمشرۍ د نمائندې رئیس هغه حتی د بلومبرګ نیوز او مارننګ کنسلټ د سیاسي نظر سنجونو لمخي هاریس په وو کلیدي ایالتونو کې د ترامپ سره یو شان ملاتړ لري چې لامل یې په پراخه کچه د ځوانانو، تورپوستا او هسپانوي رای ورکونکو ملاتړ دی.
په دې سیالۍ کې تحرک بدل کړی دی او د دې نشلې دل کیږي چې ډونالد ترامپ یې هم احساس کوي. تاسو به دا لیدلې وي.
هرڅ څه چې په پورس په جورجیا کې وي غونډې ته ویل چې ترامپ داسې ښکاري چې د هغې په اړه ډیر څه ویل غواړي، خو نه غواړي د سپتمبر په میاشت کې د مهال ویش سره سم د هغې سره مناظره وکړي.
شه ډونالد، زه امید لرم چې تاسو به زما سره د مناظرې په کولو بیا غور وکړي. لکه څنګه چې ویل کیږي که تاسو ته ویل غواړي نو ماته یې مخامخ ووایست.
تمه کیږي چې هاریس په راتلونکو ورځو کې د خپل مرستیال ولسمشر انتخاب اعلان کړي. هغه لا هم په شیکاګو کې د ګوند کنوینسن لري تر څو رای ورکونکو ته قناعت ورکړي چې هغه د ترامپ په پرتله غوره انتخاب دی. په شمالي کیرالاینا کې رای ورکونکي وانډا شری وایي چې هغه د دیموکرات ګوند د بایدن پر ځای د هاریس په نوماندۍ کېدو خوشاله ده.
زه خوشحالم چې ولسمشر پوسو چې موږ د هیواد لپاره یو ځوان کس ته اړتیا لرو، داسې څوک چې هوښیار او د حکومت کولو لیوالتیا ولري.
د جورجیا رای ورکونکو سټینلی په دې باور دی چې هاریس د ولسمشرۍ د دندې لپاره تیار نه ده.
لومړی د هغې د نوماندۍ په اړه دا واقعا د زما لپاره وحشتناک ده، ځکه چې هغه ولسمشر کېدو ته چمتو نه ده او داسې ښکاري چې هغه د اوس نه ولسمشر ده.
د بلومبرګ نظر پوښتنه ښایي چې د ټاکرو نه درې میاشتې مخکې دواړه نوماندان یو شان ملاتړ لري. دا د سکاټ سټرنز د رپورټ پښتو ژباړه نظرانه یوسفزی امریکا غږ.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه. هايل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه
رپورټونه ته دوام ورکوه. په سویس کې استراري او پیچلو بحراني شرایطو کې د بشري اړتیاو د ارزونې په رپورت زموږ همکار وحید فیضی معلومات راټول کړي دي چې اوریدو ته ستاسو پام راګرځوه.
په افغانستان کې ورستربل د اقليمي بدلون په اړه اندېښنې زیاتېږي. په سویس کې د ACAPS په نوم د استراري او پیچلو بحراني شرایطو کې د بشري اړتیاو د ارزونې بنسټ خبرداري ورکړی چې د نورمال حالت څخه د حرارت درجه پورته کېدل او ګرمي څپې د یخونو ویل کېدل وچکالي سیلابونه او زمکه خوېدل په افغانستان کې د اقليمي بدلون اصلي خطرونه دي. دغه بنسټ د نیو راپور پر اساس که څه هم افغانستان د ګلخانې غازو د خپرېدو په برخه کې ډېره کمه ونډه لري خو په نړۍ کې د اقلیم د اغیزو د لس تر ټولو زیانمنون کو هیوادونو په ډله کې ځای لري. په راپور کې ویل شوی چې د 1950 کال راهیسې هر کال په افغانستان کې د ګرمۍ کچه د سانتیګریډ په کچه 1.8 درجه زیاتوالی موندلې دی. نړۍ د
حرارت درجه په کال کې له 1.5 درجه نه ټیټ ده. نو دا افغانستان کې 1.8 درجه په خپل ځای کې به ساره ده. دا خو یو د کلنۍ د اوسط نه هغه تفاوت دی. بل موضوع چې ډیر مهم دی هغه دا دی چې په دوبی کې افغانستان هوا د حرارت تر 12 درجو پورې هم د اوسط نه لوړیږي او دا د تشویش خبره ده. په دغه ونې چې مونږ او تاسو خبرې کوو په افغانستان کې په ډېرو ښارونو کې په ډېرو ځایونو کې د اوسط نه درجه حرارت له 8 تر 12 پورې لوړ دی او دا د تشویش خبره ده.
په راپور کې راغلی چې په تیرو څلورو لسیزو کې په اکثرو شمالي لویدیځو جنوب ختیځو او جنوبي ولایتونو کې کم اورښت ورېدل سب شوي او د وچکالۍ اغیزې زیات شوي دي.
دا دومره لږ لوړوالی نه ده. دا ډېر غټ عدد دی او دا لوړوالی نه یوازې چې د انساني صحت په حق له تشویش نه ایجادوي بلکې د زراعت لپاره د اوبو سرچینو لپاره دا د تشویش وړ خبره ده. ځکه چې مونږ یخچالونه چې مونږ لرو په دغه لوړ درجه حرارت کې دوی ویلې کېدای شي او دا زمونږ ستراتیژیک ذخیره چې دی دا متاسفانه لمنځه ځي او د زراعت لپاره کله چې د حرارت درجه لوړیږي دا نباتات دا ټول ډیر اوبه ته ضرورت لري او دا ډیر اوبه په داسې وخت کې چې مونږ اوبه نه لرو زمون اوبو د اقلیم بدلون کبله اختلال موندل دا نورمال اوبو او ورخت مون نه لرو.
کارپوهار وای په افغانستان کې د چاپریال تخریب شدت موندل چې لمخې دغه هواد د ایکولوژیکی غواخونه د سب په برخه کې ل 15 امتیازون څخه 15 امتیازونه تر لاسه کړی دي.
د موضوعي تغیرات اقلیمی و اصلا تولیدي غازهای ګلخانه ای افغانستان اصلا بسیار اندک داره ولی متاسفانه اما آمارایی که در نیستی منتشر ساخته افغانستان ششمین کشوری است که متاسفانه از این راستا آسیب پذیر است.
پر راپور که ویل شوی چې افغانان به د 2023 او 2025 کلن ترمنځ د اقلیم د بدلون او یا هم د هغې ترکیب د عمده ګواښونو سره مخ شي.
تاسو باید په کرهنه کې هغه میتودونه چې د لږ په لږ اوبو او په لوړه حرارت درجه کې مقاومت ولري باید هغه ته مخه کړو، هغه شیان وکړو چې ډېر د حرارت درجه په مقابل کې مقاوم اوسي.
په سویس کې د ACAPS په نوم د اسراری او پیچلو بحراني شرایطو کې د بشري اړتیاو د ارزوند بنسټ پر راپور کې ویل شوی چې د 2010 کال پورې به په پرله پسې وچکالۍ د نورمال حد څخه د اورښت کمیدل، اوبو ته ناپایداره تقاضا او د هندوکش هیمالیا د واورو اورښت کمبود به په افغانستان، ایران، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان کې اوبو ته د لاسرسي د کمیدو سبب شي. وحید فیضی د امریکا غږ.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عام خلکو پر ژوند غیز لري. ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه هر ماښام په شپږ بجو او دیرشو دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
قدرمن اوریدونکو، په پېښور کې یو داسې افغان ټیکسي چلوونکی در پیژنو چې له 14 کلونو وروسته زده کړو ته مخه کړې او د انګلیسي ډیپلوم له ترلاسه کولو وروسته اوس د کمپیوټر زده کړې کوي. دا ځوان وایي که څه هم د ژوند مشکلات خورا زیات دي ورته، خو خپل زده کړې نیمګړې نه پرېږدي. نور حال د موسکا ساپی پر پټ کووري.
Now we are going to Karkhano market in the University Road. Today the weather is so hot.
De talim sara de yow afghan taxi chalawun ki lewaltia. De Nagrahar walay tasli usedun ke nahawisht kalan Osman de diyar laso kalon urusta de English aw computer zakra pal kade. Osman Kotwal ter dolasam tolgi zakra kade. Ghoxtal ye che huquqo ke mastery wakri. خو بخت او کورنۍ او تاریخوالو خندونه ورته رامنځته کړل.
دوله سم پورې چې ما کله خپل هغه د عالمي کچه پورا کړ، هغه نه دی خو ما غوښتل چې پونتون ته امتحان ته تیاری وکم. به ما امتحان ورکړ، زه به هغه نمبرو کې په کوم چې زما سلیکشن او انتخاب هغه کې زبې زما غلطی راغله، زه کوم دغه ته انتخاب نشوم. به ما غوښتل چې دوباره ځان تیار کړم او آمادگی ونه سم او به پونتون تم ازموینه ورکما. هدا بالا مرغه زما خاندان او زما پلار اغه چو اغه ما سره په تعلیم کې کوم انټرست ونه خو د کوم اغه سه شوق دا وای نو چې زما سم خوایشات او زما سم زړه او زما سم را تما توقع امید چې راتنون کې د پاره زه خو زلی.
د ځوان د ورځې تر دریو بجو د ټیکسی په چلولو سره د کور نفقه چمتو کوي او بیا د ورځې دویمه برخه کمپیوټر کورس ته ځان رسوي.
افغان ریفیوجیز چې کوم دلته دی هغه ته حجاب نه ملاويږي. کتار سو مسکل پولې کار سو مغیوس صلاحیت ولري، خو بس دغه ترانسپورت یو داسې ذریعہ وسیله ده زموږ د ژوند چې دا یو آزاد روزګار دی او زه پکې یو ایکسپیرینس هم لرم. ځکه ما غټ گاډیم چلولې دي نو په دغه ټیکسی باندې سار 15 بجو له سټارټ واخلم تر د دریو بجو پورې. بس د کې زه د مانو کوم هغه په سیخ خپل پریپریشن تیاری شروع کوم. نو کلاسونو ته چې کمپیوټر کلاس ته کانورسیشن یو کلاس می سٹارټ کړی دی د پاره.
عثمان د نور په نوم یو تعلیمي مرکز کې د انګلیسي ډیپلوم تر سره کړی. د دې ادارې مشر وايي عثمان د زده کړې سره به ساري مین لري.
انګلیش کې اوس خپل فلوئنت خبرې کولای شي. امداسې اوس هغه نه پس بیا اوس کمپیوټر سٹارټ کړی دی. د خوایش دا چې زه دغه سختۍ او نه کم په دې ګرمۍ کې زه ټیکسی چلوم د دینه روزم او زه داسې سزده کوم چې هغه سبب زه یو افس کې یو ځای کې کار وکم خو په آرام سره وظیفه لاس راوړم.
دا ځوان وایي هوډمن دی، تر وسه به هم خپل او هم په خپلې لور زده کړې کوي.
چې څومره زما وس رسیږي او څومره زه کوشش کولای شم چې تعلیم حاصل کوم هماغه مطابق به زم هیڅ عمر ته به زه نه ګورم، غریبۍ ته به زه نه ګورم. هغه بعضې شینه ټول ته ما مینس کړي او کټ کړي دي، ځکه چې ما په دې باندې صرف ذهن دی چې هر یو شی چې ته چې کوم یا الله پاک داغه هغه ټیم داغه هغه پیسې داغه موقع چانس ټول درکې په دې دنیا باندې. نو کوم دا بل لور مې د مریم په نامه ده اپ سکول کې دا په شاکس کې باقاعده سکول وای او ورته مې دا وعده کړ چې ان شاء الله زه ژوندې کوشش وکوم چې تر ماستر پورې تا ورسوم.
د یوې تازه سړنې پر بنسټ په افغانستان کې د اقتصادي او نامساعد چاپیریال له کبله 85.9 سلنه ځوانان له لوړو زده کړو پاتې دي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته لشپږم ټولګي پورته ټولې انجونې او مېرمنې له ښوونځي او عالي تحصیلاتو محروم کړای شوې دي.
عثمان د ډیرو هغو لپاره یو خبر غدا چې غواړي زده کړه وکړي خو د ژوند د سختۍ او د خلکو د پیغورونو لکبله له هر ډول تعلیم څخه به برخې پاتې شوی. مسکا صافی، امریکا غږ، پېښور.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه تیرنی او خبرګونونه مواساک معلومات او دقیق جزئیات کورنۍ نړیوالې او سیمه ایزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیز لري. ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنجشنبه هر ماښام په شپږ بجو او دیرشو دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
دا هم د پولیو د اهمیت په اړه کې رپورت. د ډیورن کرښه ته چیرمه د پکتیکا په ولایت کې سش کال د ګزان جدي ګواښ نسته، خو روغتیایي مسؤلین وایي د روغتیا وزارت د پلان مطابق خپلې چارې پر مخ وړي. په دې سیمه کې روغتیا پالان له خلکو غواړي چې خپل کوچني ماشومان د ګزان د ناروغۍ پر ضد واکسین کړي. نور حال د منیر بهر پر پورت کې واوري.
د هیواد په ختیز او سویلي ولایتونو کې د پولیو له نه مثبت پیښو وروسته سویل ختیز کې روغتیا پالان له خلکو غواړي چې د ګوزن واکسین په وړاندې د افواهات او ترغیز لاندې رانه شي او خپل کوچني اولادونه د کمپاین په مختلفو بهیرونو کې واکسین کړي. د پکتیکا د عام روغتیا مرستیال ډاکټر عزت الله امریکا غږ ته وویل چې سخت کال د پولیو مشخص ګواښ نه دی موجود، خو د وایروس د مخنیوي لپاره یې هلې ځلې دوام لري. د هغه خبره ګزړن ساري وایروسي ناروغي ده چې له همدې کبل شپه ورځ په دې هڅه کې دي چې د وایروس له انتقال مخنیوي وکړي تر څو هیڅ ماشوم په دې ولایت کې پر ګزړن اخته نشي.
پکتیکا ولایت کې هیڅ ډول دغه ګواښ موجود نه دی. ان شاء الله موږ پوره آماده یو او د عامه روغتیا وزارت د پلان او ستراتیژۍ مطابق د پولیو سره مبارزه په بریا سره مخ په وړاندې روانه ده. داسې جدي ګواښ نه لیدل کیږي. ان شاء الله موږ په پوره ژمنتیا سره مخ په وړاندې روان یو. ژمن یو ټول هغو ستراتیژۍ او پلانونو ته چې د پولیو سره د مبارزې لپاره چمتو شوي دي او په بشپړ ډول یې په یاد ولایت کې عملي کړو. شپه ورځ مو ان شاء الله د همدې لپاره کار کړی دی.
د په خبره د پولیو وایروس په حق له خلکو د پوهاوی فعالیتونه په منظمه بڼه روان دي، خو له خلکو غوښتنه کوي چې د هغو افواهاتو تر اغیز لاندې رانه شي چې ماشومان د واکسین له څاڅکو بې برخې کوي. نوموړی ټولو کوچنیانو ته د ګزړن ضد واکسین مهم ګڼي او پر تطبیق یې ټینګار کوي.
یو موضوع چې بیا هم د یادولو وړ دی د عامه پوهاوي کچا او د پولیو په باره کې خلکو ته هر اړخیز معلومات ورکړل شي، دې ته کار روان دی تر څو خلک په پوره ډول همکاري وکړي او د هغه افواهات او شایعات چې خپرېږي په هغوی باندې باور ونه کړي او هغه سرچینې وپیژني چې د پولیو افواهات او شایعات خپرېږي هغه بې باوره او غیر مصدق.
لو بل خو د پکتیکا یو شمیر اوسیدونکو چې مرکز خرنې ته په نږدې سیمو کې استوګن لري وایي چې د پولیو وایرس پر وړاندې مبارزه د نورو وختونو په نسبت چټکه شوې ده. سعید ویار چې د مرکز خرنې اوسیدونکو دی امریکا غږ ته وویل چې د ګزړن وایرس څخه د مخنیوي وازنۍ لار د واکسین تطبیق دی او پرته له دې هر لحظه د دې شونتیا شته چې ماشومان پر پولیو وایرس اخته شي. ویار د لری پرتو سیمو له وګړو غوښتنه کوي چې د دې ناروغۍ پر وړاندې له منفي حساسیت لاس واخلي او خپل ماشومان په وخت واکسین کړي.
زما په نظر کچیر ته واکسین په وخت سره ونه شي او واکسیناتوران هر کلی تزانونه ونه رسوي نو هر شی باید د امکان رسته چې زموږ ماشومان په ګزان باندې اخته شي. او په دې اړه باندې زما غوښتنه له هغو خلکو څخه ده چې دوی لا هم د واکسین نه تطبیقوي او په دې کې اوس هم بانی لټوي نو یا تر مختلفو تبلیغاتو لاندې راغلي دي دوی چې باید هر دوره کې ماشومان واکسین کړي تر څو پکتیکا او ټول افغانستان په کل کې لدی وژن کې وایروس څخه د تل لپاره خلاص شي.
د معلوماتو لمخې د پکتیکا په زیاتره سیمو کې لا هم ګڼ شمیر کورنۍ شته چې د بیلابیلو لاملونو په اساس خپل کوچنیان نه واکسینوي. که څه هم د دې وروسته پاتې ولایت روغتیایي مسؤلین واکسیناتوران تل په دې هڅه کې دي چې د خلکو د پوهاوي کچه د پولیو وایروس په تړاو لوړه کړي، خو داسې ښکاري چې لا هم د پوهاوي تر څنګ په نورو برخو کې ستونزې په خپل ځای دي چې له امله یې افغانستان دا مهال د ګزړن له نهو مثبتو پیښو سره مخ هیواد بلل شوی دی.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هره جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږ نه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له 9:30 تر 10 بجو.
درنو ریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جا آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوریدئ.